شن به د خوې 15 د می 15 د اساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ما شام ته روبه جوړه خبرونه په منځني سپد ولش پښنبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په اساجی رادیو .com او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم خبري شي. روان خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. وړاندې د تاجکستان د ولسمشر څرګندونې لرو چې له افغانستان سره د سرحد په اوږدو امنیت ته اندېښنه لري او په سیمه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې انتقاد کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین د تاجکستان له ولسمشر سره پر امنیتي همکاریو خبرې وکړې. افغان ځواکونو د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنې ولو هڅې پراخې کړې او د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د لیدنې کتنې ځای او وخت وټاکل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې حکمت خلیل کرزی له ولسمشر رحمان غوښتنه کړې چې د اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره او همدارس د امنیت په برخه کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې پاړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. حکمت خلیل کرزی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ مرکز وړ مش په وسلوالو طالبانو ونیو. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راد منش ازادي راډیو ته بیگا وویل دوی موش تیاری نیولی. د افغانستان دفاعي ځواکونه زموږ د خاورې له بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع کوي او تیاری لري تر هغه له ټولو هغو سیمو چې خلکو ته ګواښ پیښوي وباسي، خصوصا د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ له هغوی پاک کړي. د کوهستان ولسوالۍ تر سقوط مخکې درې ورځې د طالبانو له لورې محاصره وه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې 400 افغانان به چې په روسیو ډیر لسکلونو کې په افغانستان کې لمیشتو بریتانوي عسکرو سره ترجمانی او همکاري کړي په بریتانیا کې د مالی لورکولو پرته ژوند کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو نوی وزیر ساجد جاوید پرون دا خبر اعلان کړ. د بریتانیا د کورنیو چارو مخکنی وزیر امبر رود چې په بریتانیا کې د کارابین مهاجرو ته د وتلو ګواښ کړی و، لدن د استعفا ته مجبور شو. خو د بریتانیا د کورنیو چارو نوی وزیر چې د دوشنبې په ورځ کار پیل کړ، ژمنه کړې چې بریتانیا ته د مهاجرت عادلانه سیستم به جوړ کړي. تر دې مخکې د بریتانیا حکومت هلته له میشتو افغانو تر افغانو ترجمانانو غوښتنه کوله چې د دایمي اقامت د اجازه ترلاسه کولو لپاره حکومت ته 2400 انګلیسي پاوند تحویل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شوی دی. ترامپ د نور معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون مخکې تر دې چې تکساس ته ولاړ شي په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل ترامپ وایي موږ له شمالي کوریا سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. په حقیقت کې موږ یوه نیټه او یو ځای هم ټاکلی چې په نږدې وخت کې به اعلان شي. ترامپ مخکې اشاره کړې وه چې دواړه مشران به د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې سره ګوري، خو یو شمېر نورو سرچینو داسې معلومات خپره کړي چې هغوی شاید په منګولیا، سویس یا سنګاپور کې سره مخامخ شي. د اپریل په 28 د شمالي او جنوبي کوریاو د مشرانو تر کتنې وروسته د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د مخامخ لیدنې لپاره هڅې زیاتېدو دي او زیاتې شوې دي. په ارمنستان کې د اپوزیسون مشر نیکول پاشینیان د روسیې، امریکا، ګورجستان او اروپایي ټولنې له سفیرانو سره وکتل او هغوی ته خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي. پاشینیان پر فیسبوک ولیکل چې بهرنیو سفیرانو ته د هغې موافقې په اړه معلومات ورکړي چې د ارمنستان د کورني بحران د حل لپاره یې کړې ده. پاشینیان لیکلی چې د روسیې، امریکا، اروپایي ټولنې او ګرجستان له سفیرانو سره پر هغو مسلو چې له دوه اړخیزو اړیکو سره تړلی دي ژغېدلی او ژمنه یې کړې چې په ارمنستان کې د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره کتنې او خبرې به جاري وساتي. د پاشینیان ګوند یې لیک دی د دوهم ځل لپاره پارلمان ته د خپل کاندید په توګه ورپېژندلی او غوښتنه یې کړې چې د ارمنستان د سریاعظم چوکۍ ته د هغه د ټاکل کېدو لپاره دې رای ګیري وشي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین ملت پالو یوې ډلې یو برازیلی نیولی چې په ختیځ اوکراین کې د روسیې د پلویان نو بلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې ده. نیول شوي برازیلی چې په ډسمبر میاشت کې له زندانه خوشي شوی و په پټه د کیف ښار په یوه عبادتځي کې ژوند کاوه. هغه 33 کلن دی او رافایل لوسوارګي نومیږي. اوکراین ملت پالو هغه تر نیولو وروسته د اوکراین د ملي امنیت ادارې ته سپارلی. د اساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د تاجکستان ولسمشر له افغانستان سره د ګډ سرحد پوښتو د ترهګرو فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په کتنه کې دا مسله چیرل شوې ده چې په کار د روسیا او امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. په کابل کې شمیر مدني ټولنې د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت کوي، خو د ولسمشر مرستیال ویاند ویل چې دا لړۍ پیل شوې او ادامه وکړي.
بر اساس سند تقنینی تذکره داده میشه که پروسه شروع شده، بعد ادامه پیدا.
د فلسطیني ادارې مشر له يهودانو بخښنه غوښته او د دې خبري مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
چې لارزانه سوي دي مټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کښې چې دغه ځای درغه ځای پورې باید تاسو دغه نه کړیا واخی.
زموږ پرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ټولې سیمې پر حالاتو خبرې وشوې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره په نړیواله کچه واحد ګډ نظر نشته او دوه ګونی سیاست پر مخ روان دی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د تاجکستان ولسمشر د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د بحث نړیوال کنفرانس ته وویل چې په دې ارتباط د دوه ګونی سیاست او د نړیوالو ترمنځ د یوه دریځ د نشتوالي له امله اندېښنه لري. امام علي رحمان وویل چې دا ستونزه د تروریستانو لپاره د موقع د پراختیا او د تروریزم د ګواښ د زیاتېدو سبب ګرځېدلی شي. دی وایي ما په وار وار تاکید کړی او نن یې ور بیا وایم چې تروریستان او افراطی ډلې وطن، دین، ملت او مذهب نه لري. تروریست تروریست دی او هیڅکله نشي کولای چې خپل پردی وګڼل شي یا د زغم وړ وبدل شي. د تاجکستان ولسمشر په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت یې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو د وضعیت په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدلی. امام علي رحمان وویل د تاجکستان جمهوریت له افغانستان سره اوږد ګډ سرحد لري چې تر 1400 کیلومتر زیات دی او د خپل دوست او ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو د حالاتو په اړه بې تفاوت نشي پاتې کېدلی. امام علي رحمان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تاجکستان په داسې حال کې د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه دی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د بهرنیو افراطي وسلوالو د فعالیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د بدخشان والي احمد فیصل بیکزاد وویل چې په بدخشان کې سلګونه بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر روسیه تور پورې کړ چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي، خو مسکو وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکول رد کړي دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې پر لارو د خبرو لپاره نړیوال کنفرانس د پنځشنبه په ورځ پیل شو. په کنفرانس کې د لږ تر لږه 400 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د نړیوال کنفرانس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ورغلی دی.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوشنبه شهر کې پرون له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په شمال کې او د تاجکستان د سرحد په اوږدو د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړه. د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان د بدخشان ولایت دوی ولسوالۍ پخوا طالبانو لاندې کړې وې او وړ مشپه یې د دغه ولایت کوهستان ولسوالۍ ونیوله. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوهستان ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه استول شوي دي او ډېر ژر به هلته عملیات پیل شي او دا ولسوالۍ به له ترهګرو پاکه شي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هڅه کوو چې په بدخشان کې له چارواکو سره او په سیمه کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د دغو عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکړو چې دا عملیات پیل شوي دي او که نه دي پیل شوي.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. په کابل کې چې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 پاک صاف اوریدل کیږي هلته پرون یو اعتراض و. په دغه ښار کې یو شمېر مدني فعالانو د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر د درېدو غوښتنه یې وکړه. دغه مدني فعالانو د یوې اعتراضي ناستې پر مهال د جمعې په ورځ وویل که چېرته غوښتنې یې ونه منل شي په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې تذکرو ویش به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپۍ پر راپور کې.
په کابل کې د مدني ټولنې دغه استازي وایي د تذکرو د ویش لړۍ د هیواد له لویو قضایاو شمیرل کیږي او په دې تړاو جدي بحث او دقت ته اړتیا ده ترڅو په دې تړاو ملي اجماع رامنځته شي. دغه مدني ټولنې د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر په درېدو ټینګار وکړ. د دغه مدني فعالانو په استازي توپ عین الدین بیگ د ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل
ای مسله برای ما قابل قبول نیست. ما اگر میخوایم ملت باشیم در اینجا باید تفاهم
دغه مسله موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ د یو ملت په توګه په دې اړه باید تفاهم وکړو. موږ د الکترونیکي تذکرو د بهیر د درېدو غوښتونکي یو. له هغه پرته به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړو او د حکومت په وړاندې به ودرېږو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکي تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې دغه لړۍ به د دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره یې انتحاریان له جعلي تذکرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکي تذکرو په ویشلو سره به د سوې استفادې مخه ونیول شي. خو د حکومت اجرایي رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوی. ښاغلي عبدالله مخکې هم ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي.
برېښنایي تذکرو خپل ټول قانوني مراحل بشپړ کړي او اوس مهال په اجرایي پړاو کې دي. برېښنایي تذکرې د یو تخنیکي سند په اساس ویشل کیږي او لزنډ پرته به دوام وکړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي ادارې هم ویلي چې د دې تذکرو ویش ته به دوام ورکړي. د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي ادارې په وینا د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی او لسګونو نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړي چې په وینا یې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې په ورسیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سونه لولو او هله کو چې دغه اسمي سونه په لاندو راته ولیکي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی براوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
نیوزویک مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د ازادي رادیو د ورستۍ ځانګړي مرکې په استناد یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: لوړپوړی قمندان وایي د امریکا پوز باید په افغانستان کې له روسیې سره کار وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان هیله ښیي چې واشنگټن او مسکو په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمن وړلو لپاره په ګډه کار وکړي او مخالفتونه یو خوا پرېږدي. د مقالې په دوام لولو چې جنرال نیکلسن د دې تورونو چې روسیا طالبانو ته وسلې برابروي خبر لري، خدای جاته کړی چې دا تورونه په خپلواک توګه نه تاییدیږي. جنرال نیکلسن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا او روسیا د داعش یا اسلامي دولت په ماتولو، له مخدره موادو سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په څیر په بیلابیلو مسایلو کې ګډې ګټې لري. ټایمز برېټانوي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ژباړونکي به ریپورت نشي. دی ورځپاڼې په خپل نننۍ غړه کې د برېټانیا د کورونې چارو وزارت د نوې پریکړې په اړه یو مقاله لیکلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان ژباړونکو د برخلیک لپاره ډیره مهمه ده. شاوخوا یو نیم سلو افغان ژباړونکو له خپل وضعیت د برېټانیا د کورونې چارو نوې وزیر ته شکایت وکړ، او هغه هم تر همدغه شکایتونو وروسته په برېټانیا کې د افغان ژباړونکو د پاتې کېدو اعلان کړی. د برېټانیا د کورونې چارو نوې پاکستاني الاصل وزیر ساجد جاوید وړ مورس اعلان وکړ چې افغانانو خپل ژوند په خطر کې واچو او برېټانیا ته کار وکړ، او د همدغه خدمات په بدل کې به دوی په بریتانیا کې پاتې شي. دوه افغانانو باید په بریتانیا کې د پاتې کېدو لپاره د ویزې د تمدید په خاطر سره باندې $3,000 فیس ورکړی وای. خو اوس ټایمز ورځپاڼې د کورونې چارو د نوي وزیر ساجد جاوید په حواله لیکلي چې دا افغانان نور له دې پیسو معاف شوي. شاوخوا 400 افغان ژباړونکي له خپل کورونې سره چې ټول تال شمیري 1100 کسانو ته رسیدي مشت شوي دي. د دوی 15 کلنې ویزې راتلونکي کال ختمېدلې او له بریتانیا د وتلو لګواک سره مخ وو. دوی که احیانا ریپورت شي د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو له زورو سره به د دې په خاطر مخشي چې د برېټانوي ځواکونو لپاره کار کړي. د برېټانیا دفاع وزیر ګاوین ویلیامسن د کورونې چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې له ډېره وخت یې هڅه کوله چې دا کار عملي شي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له يهودانو بخښنه غوښتلې ده، خو تر هغه مخکې د خبريالانو یو اندېښنه د نړۍ یو شمیر مخکښو ژورنالیستانو په نړۍ کې د رسنیو د ونډې په اړه په ملګرو ملتو کې د وی جوړیدونکو غونډې د ځنډېدو له کبله انتقاد کړی دی. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې د روسیې، پاکستان او ترکیې په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې پر رسنیو د محدودیتونو په اړه یو ویډیویي راپور وښودل شي. د غونډې تنظیمونکو ویلي چې په دې راپور کې د توازن اصل نه و مراعت شوی، خو انتقاد کوونکي وایي ژورنالیستان په نړۍ کې د سانسور پر ضد مبارزه کوي په داسې حال کې چې پر دوی په ملګرو ملتو کې سانسور ولګید. په دې اړه تفصیل له احمد تکل.
د مې په دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ په نړیواله ورځ، هغه مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د رسنیو د ازادۍ پر اهمیت خبرې کولې، په ملګرو ملتونو کې د رسنیو پر ازادۍ د بحث غونډه ناڅاپه وځنډول شوه. خغلی ګوتریش په یو ویډیوي پیغام کې وویل خلکو ته د رسنیو خدمات دومره لوړ ارزښت لري چې بیا نشي ورته ټاکل کېدای. د رسنیو د ازادۍ او جعلي خبرونو په اړه ځانګړی بحث د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې په نوښت جوړېده، او یو شمیر مخکښو ژورنالیستانو او د رسنیو کارپوهانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې وه. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی مرستیال مشر رابرت ماهونی د غونډې له ځنډېدو مخکې د دې مناسبت له تنظیمونکو څخه مننه وکړه، خو ویل دا غونډه ځکه وځنډول شوه چې یو ګډونوال یې غوښتل د هغه هیواد نوم واخلي چې ژورنالیستان بندیانوي. خغلی ماهونی وویل موږ غوښتل په ملګرو ملتونو کې د سانسور د مخنیوي په اړه بحث وکړو، خو جالبه ده چې خپله له سانسور سره مخامخ شو. د سی پی جی مرستیال مشر پر ټولو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو د سیاسي کولو په وړاندې ودرېږي چې دنده یې د رسنیو له ازادۍ څخه دفاع ده. د دې غونډې د تنظیم د چارو مشر الن میلر په یو بیان کې ویلي دا غونډه وروسته له هغه وځنډېدل چې د ملګرو ملتونو د مدنیتونو د اتحاد ټولنې له یو راپور څخه د هغو موادو د ایستو غوښتنه وکړه چې د پاکستان، روسیې، ترکیې، مکسیکو او مصر په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه بحث کوي. په پام کې و چې دا ویډیویي راپور په همدې غونډه کې وښودل شي. خغلی میلر ویلی چې ما دې سانسور ته اجازه نشوي ورکولای. د وال سټریټ ژورنال رسپانې مشر ژورنالیست فرناز فصیحی چې د غونډې ته بلل شوی و ویلي ز په ډیرو هیوادونو کې د کار تجربه لرم خو د دې خبرې اوریدو سخت تکان راکړ چې دا بحث په ملګرو ملتونو کې وځندید. میرمن فصیحی وایي چې په نورو هیوادونو کې د دې کار تمه کېدای شي خو دا کار په ملګرو ملتونو کې باید نوی شوی. د دې انتقادونو په جواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي ملګری ملتونه بې له شکه په دې باور لري چې پر رسنیو سانسور باید نه وي او دا خبره سمه ده چې هیڅوک باید د خپلو نظریو په اړه د خبرو په خاطر سانسور نشي. د مدنیتونو د اتحاد د ټولنې ویان دی نهال سعد ویلي دوی ته دا ویډیوي راپور د دوشنبه په ورځ وسپارل شو او دوی ولیدل چې توازن نه دی پکې مراد شوی. میرمن سعد په یو خبر پانه کې چې تیره شپه خبره شو ویلي د دوی ټولنې غوښتنه کړې ده چې یادې په ټولو هیوادونو کې د رسنیو پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه هر اړخیز راپور چمتو شي او یادې د یادو هیوادونو نمونه هم له دې ویډیوي راپور څخه وایستل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا فلسطینی اداری مشر محمود عباس دا یهودانو پاره دا خپل و روسیو چرگندوانو لعمله لإسرائیل بخشن و خوشته. محمود عباس دا دوشنبه پرس دا فلسطینیانو دا ملی شورا پا غنده که ویلیو چه دا تاریخ پوشدو که یهودان دا خپل دین پا خاطر نه بلکې د خپل اعمالو له عمله شکنجه شوی دی. تر دې وینا وروسته پر عباس تور پوری شو چې د یهودانو پر ضد دی. فرشته جلال سی راپور لري.
په هغه اعلامیه کې چې پرون د فلسطینیانو د ملي شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې خپره سوه ویل سوي چې محمود عباس د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو قتل عام د تاریخ تر ټولو بد جنایت ګڼي او د یهودانو ضد احساسات ردوي. په خبر پاڼه کې د محمود عباس په حواله ویل شوي چې هغه له هر چا چې د فلسطینیانو ملي شورا ته د هغه له وینا خوابدی سوی وي معذرت غواړي. همداراز د محمود عباس له لوري ټولو خلکو ته ډاډ ورکړ سوی چې د هغه هدف د چا خوابدي کول نو او د فلسطینیانو د خود مختاره ادارې مشر یهودیت ته د نورو آسماني دینونو په څیر درناوی لري. د فلسطین د خود مختاره ادارې مشر محمود عباس د تیرې دوشنبه پر ورځ د فلسطینیانو د ملي شورا غونډې ته په افتتاحیه غونډه کې وویل چې اروپایي یهودان د تاریخ په اوږدو کې د خپلې عقیدې په خاطر نه بلکې د خپل مالي کاروبار له امله ځورول شوي دي. دا باستر دی وینا وروسته اسرائیلي دیپلوماتانو او رهبرانو سخت انتقاد وکړ او هغه د یهودانو له قتل عام یا هالوکاست په انکار او له یهودانو سره په ضد تورن کړ. خو د عباس له خولې د جمعې د ورځې په بیان کې ویل شوی چې په اروپا کې له ویل سمې پیړۍ راهیسې یهودان څو واره قتل شوي او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال هالوکاست یې تر ټولو ستر جنایت و. د اسرائیل دفاع وزیر د محمود عباس دې بیان تر خپرېدو وروسته پر ټویټر ولیکل چې ابو مازن لا هالوکاست یو منکر بدبخت دی، د هغه معذرت نشي منل کېدلی. د اسرائیل حکومت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د محمود عباس د دوشنبه د ورځې خبرې په شدت ځورونکي د فلسطین د خلکو د ګټو خلاف او د منځني ختیځ سولې ته خطرناکې وګڼي او وی غندي.
مهم خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پرون د دوشنبه په ښار کې وکتل او د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو د پراختیا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ته ځواکونه استولې دي. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې 1400 افغانان به چې په روسیو دیارلس کلونو کې په افغانستان کې له میشتو بریتانوي عسکرو سره ترجمانی او همکاري کړي په بریتانیا کې د مالی ورکولو پرته ژوند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شوی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په ارمنستان کې د اپوزیسون مشر نیکول پاشینیان د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو ګورجستان او اروپایي ټولنې له سفیرانو سره کتلي او هغوی ته خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي. او د اوکراین ملتپالو ویډلې یو برازیلای نیولې چې په ختیځ اوکراین کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې وه. ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د ژوند رنگونه پروګرام لرو تر هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلول
د ژوند رنگونه
ملک علا دایم د کندار په کوم یم بلوس ته وس پردغه کریایو باندې سر ونه ګرځي نو دا خو معلومه خبر ده چې یان بیرته بچیلم ګرانسی یان درغه په خوا بلا ګرانسی نو دا باید د سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوی دي مټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کې چې درغه ځای درغه ځای پوری باید تاسو دوه نه کریا واخی دا باید دولت ورته مستحقه کې ټرافیک ورته باید دغه کې
اره رسور په لټاس نه په کرایه باندې مصرف
کې اره ورځ زمر سره دغه 15 شپتا بیا غونی داس کریایزی
اې دې بیا دې میاست څومره د 2 روپۍ ګټي
نو دا د میاست چې دغه سينو بل کار خو موږ نه لرو چې راځي یا دفتر ته راځو پریو دفتر جاړو چې موږ ماجاري راغلی زمر سره کم کومک وکیل کڅنګ چې دا وس راغلی نو په دغه حالات کې چې موږ راځو نو بار دغه د میاست چې ته د ورځې شپتا وایو غونی کې دغه نو بار څو تر سیږي بار خو دې تخپل حساب ورته وک
د سوي چې کرایل پر له یو چانه قرض واخلي
وا وا شل واره دا میاخسې د دې ورځې مخکې یو ورپې مې کړی نه درلو د خپل د گاونډي یو نیم سل افغانۍ اخیستې دي بازار ته پر اغله
دغه نور د کور خرڅ مصرف څه رقم تاسو پوره کوي
نو دغه د کور خرڅ مصرف خو دغه سې موږ پوره کوو چې مثلا اوس خو روزانیم دی خاص نسته بعد موږ سره سر وګرځي موږ ته زمینه را برابره کړي یا د خواري یا د یو پروژه مې روژه کې مو نیسي مثلا یا یو کومک را سره وکړي یا زموږ خپل وطنو ته بیرته انتقال کې خمر په وطنو کې خو امن نسته زموږ په وطنو کې جنگونه دي وس وضعیت خراب دی
زموږ خو چې وینم تکړه ځوان یست ولې چې یو کار نه کوي چې پیسې پیدا کړي
نه نو خو نسته وس بازار ته وځي یو نیم سل 200 300 څوک راوي څوک نه راوي څوک خواري پیدا کې روزانه پیدا کې څوک نه کې پیدا بیرته خپل کور ته روان دی راځي
د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عزت الله له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي برېښنایي تذکرې باید ژر تر ژره وویشل شي او د مدني ټولنو خبرو ته غوږ ونیول شي انګار لا پکتیکال کې د برېښنایي تذکرو ملاتړ کوو مولوی عبدالخالق د مرغاب ولسوالۍ د پنیرک لکلي لیکي د برېښنایي تذکرو په ورکولو ډیر خوشاله شوم او د دې کار د دوام غوښتنه کوو عزت الله عزمی له کندهار لیکي د الکترونیکی تذکرو د ویش د پروسې ملاتړ کوم شفی جان زدران د خوست لنه د شاکوټه یوې مهمه مسلې ته اشاره کړې ده د لیکي په خوست کې د غواګانو مرسته باید چارواکي جدي پاملرنه وکړي حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالی پراستوبلی سمس کې لیکلي دي د تاجکستان اندیشنه پر ځای ده دروان خبرونه په پیل کې مو د تاجکستان د ولسمشر د اندیشنه در سره شریک کړه چې ویل د افغانستان په شمالي سیمو کې امنیت اندیشنه لري او باید د دې غم خوړل شي بشیر حبیب زای د لوګر لازر ولسوالی لیکي زما په ګومان د افغانستان او تاجکستان خبري تر هغه نتیجې نه ورکوي چې بهرنیان نه ویوتلي عبدالرحمن لکابل پر اسولې سمس کې لیکي ک طالبان له جګړې لاس واخلي بهرنیان ته په ټول افغانان په یو ځای ووي چې ووزي حمید الله ترکه د کابل له 40 لیکي له تاجکستان او نورو شمالي گاونډیو سره اقتصادي همکاري د افغانستان لپاره تر هر څه مهم دي او عبید الله سروری د لغمان د علیشنګول سوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان ځواکونو په علیشنګول سوالی کې پراخ عملیات پیل کړی دي او غنی سیمه له وسلوالو پاکي کړی دي حنیف شاه باران له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي خوشاله يم چې برېښنایي تذکری ویشل شوې دي یو شمیر نورو اوریدونکو هم د برېښنایي تذکرو او د افغانستان او تاجکستان د اړیکو په ارتباط ازادي راډیو ته سمسونه راسته ولیدي د ازادي راډیو پر اټونکو خبرونه کې به تاسو نور سمسونه هم ولولو ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځیدل آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 اوریدل شي. دا ازادي رادیو د خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. بل خبری مجله هم لرو. فرشته نگاه د خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. فرشته جانې بخیر راغلی او د غم تاسو د هم د ازادي رادیو مایک.
سلام احمد، چې برخسته نباشین.